السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې، دغه ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي حملې وغندي. ښاغلي ډار پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پي له لورې کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، او له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان د بمبارۍ دفاع وکړه، ویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس پیاو پر ترهګرو شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان په بمبارۍ کې د درې ماشومان او پنځو ښځو په ګډون اته تنه ملکیان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې د اسحاق ډار د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له سردار احمد شکیب سره په کتنه کې هغه ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه لازمي لارښوونې وکړې. په خبر کې نه دی ویل شوي چې څه لارښوونې کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر دفتر نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا قراردادونه نن د مالیه، اوبو او انرژي وزارتونو، د افغانستان برښنا شرکت او خصوصي سکتورونو ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی دی. په دې پروژو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 30 میگا واټ لمریز برېښنا پروژه، په هرات کې د 260 کیلو واټ برېښنا د لنغزیدا او د برېښنا د دوه سب سټېشنونو جوړېدل، د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د اپارټمنونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې هر کال په نری رنځ یا توبرکلوز زرګونه کسان مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څانګې نن ویلی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ سر 500,000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. نن یکشنبه د مارچ 23 له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارۍ ولاړې وې، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځ ډلې په کنټرول کې دی، نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي. فرانس پرس خبری آژانس دغه وزارت په قول وویل چې دغه کسانو په منځ کې لکتر لګه 4 تنه په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تر وروستي ډله ګڼي. د اوکراین چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حمله کې لاس لري رد کړې ده. د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر سالون د جمعې د شپې په برید کې چې مسؤلیت داعش په غاړه واخیسته، 133 تنه ووژل شول او 340 ډیر نور ټپیان شول. د روسیې چارواکو ویلي چې د دې برید په تړاو یې 11 تنه نیولي چې د هغوی په منځ کې 4 تنه بهرنیان دي. او پولند د روسیې له لوري په یوه کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولند چې د ناتو غړی دی نن یکشنبه ویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف خارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم تیار سای حالت ته راوستلی. د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول ورونسکی په اعلامیه کې د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه او وی ویل چې د روسیې له فدراسیون غواړي چې د اوکراین د خلکو او خاورې پر ضد خپلې تروریستي هوایي حملې پای ته ورسوي، جګړه ودروي او خپلو کورنیو ستونزو ته پام وکړي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې ویل ولې زموږ په ویبپاڼه کې هم تفصیل موندلی شئ، آدرس د آزادي راډیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي دوی به د دیموکراسۍ پر ضد پر ښځو د سنګسار حکمونه هم عملي کړي.
سباب عمل د جناحت تطبیقو په عام محضر کې په ښځې په ډبرو باندې وړو، دا ټول ستا د دیموکراسۍ خلاف پر جهل یو بستا مقابله روانه.
د حقوقي چارو کتونکو بیا د حدود عملی کېدو ته شرایط مناسب نه بول.
ساختارونو کې جوړښتونه کې ستونزه دي، دننه ملي مشروعیت مسله ده، نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره پر چکډمونو کار پیل شوی. ولس ورته خوښ دی.
زمان ولس اولوان بیکار او بیروزگار او دغه چک ډیم شروع شوی. زمان کلی خلق او بیوزله ولس په کار او روزگار شوی.
او روسیا کې تر خونړۍ حملې وروسته نن د ویر ورځ اعلان شوی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو مشر ویلي چې پر ښځو به د سنګسار او درو وهلو سزاوي پلی شي. په یو غږیز کلپ کې چې هیبت الله خونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خپور کړی، ویل شوي چې د دې سزاګانو له لارې به د لویدیځ له ډیموکراسۍ سره مقابله کوي. د دې غږیز کلپ کره وخت او ځای نه دی مشخص شوی، خو ګڼو نورو رسنیو هم نن خپور کړی دی. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو غږیز کلب کې چې هغه ته منسوب شوی وای، پر ښځو به په عام محضر کې د سنګسار او درو وهلو سزا پلی کوي. د نوموړي دا کلب د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون نن د ورې پنځمه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه خپور کړی، خو د سب د کره وخت او ځای په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د طالبان حکومت مشر هیبت الله خونزاده په دې کلب کې لویدیځ ته په خطاب سره وایي،
دا به ته وایه چې دا د ښځو د حقوقو پایماله کېدل دي چې په ډبر ووژي. سبا به موږ د جناحت تطبیقوو په عام محضر کې پر ښځې په ډبرو باندې ولو. سبا به موږ د الله حدود نافظوو په درو باندې به خلکو په عام محضر کې. دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دي. پر جهر یو به ستا مقابله روانه.
نوموړي په دې کلب کې چې د طالبانو یو شمېر چارواکو بیا پرون د ورې په څلورمه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپور کړی، لویدیځ ته په خطاب کې دا هم وایي، شل کاله مو در سره جګړه کړې او شل کاله نور به هم در سره جګړه کوو. دا په دې ځای کې نه خلاصېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څو ځله په عام محضر کې د ښځو په ګډون یو شمېر خلک چې د دوی په خبره بېلابېل جرمونه یې ترسره کړي او په ټکو یې محاکمو یې پرې پرېکړه کړې، په درو وهلي، او د دې ترڅنګ د قصاص حکم یې هم پلی کړی دی. خو د دوی د اقدامات له نړیوالو غبرګونونو سره مل و. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت خپور شوی و، د طالبان حکومت له لوري په عام محضر کې مجازات له بشري حقونو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي دي. د طالبان حکومت بیا تل له خپلو پرېکړو دفاع کړې او ادعا کوي چې په دې کار سره شرعي حدود پلي کوي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او په درو وهل شامل دي، چې دا ټول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم پلی شوي وو. په ورته وخت کې د ښځو د بشري حقونو فعالان ادعا کوي چې په عام محضر کې پر ښځو د دې ډول سزاګانو پلي کول د بشریت، اسلام او کلتور سره په ټکر کې دی. د ښځو د بشري حقونو فعال شکریه بارکزی وایي،
دودیز ډول باندې او په فرهنګي ډول باندې په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې افغان میرمنو ته په عام محل کې یا مالا کې سزا ورکول، بد رد ویل، هغه ته د درناوي یوه نښه او یا هم نورو ته د عبرت درس یوه برخه. زه فکر کوم دا د هغې سیاست چې د ښځو په وړاندې د یو رقم جهل او ناپوهۍ څخه کار اخیستل کېږي د هغې تداوم دی.
په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او بیا یې پوهنتونونه د دوی پر مخ وتړل. طالبانو دغه شان په افغانستان کې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو وګرځولې. ښځینه حمامونو، لوبغالو او تفریحي ځایونو ته یې له تلو منع کړې او له محرم پرته لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړ. سره له دې چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ملګري ملتونو او هیوادونو د طالبانو له حکومت څخه د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
و موریدل چې د طالبانو لوی مشر ویلي چې پر ښځو به د سنګسار او درو وهلو سزاوي پلې او ډیروي. په یو غږیز کلپ کې چې هیبت الله اخونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خپور کړی، ویل شوي چې د دې سزاګانو له لارې به د لویدیځ له ډیموکراسۍ سره د طالبانو له لارې مقابله کیږي. په اوسنیو شرایطو کې د ښاغلي هیبت الله څرګندونې په څه معنا دي او څه پیغام ورکوي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستیال سبحان مصباح نظر پوښتلی دی.
د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته عدالت ته لاسرسی کې ستونزې په شکلي او محدي لحاظ رامنځته شوي دي. په دې معنا هغه نهادونو چې عدالت باید پلی کړی وای، لکه پخوا چې ول چې د قواو د تفکیک پر بنسټ رامنځته شوي ول، لکه لوی څارنوالي، مدافع وکیلانو انجمن، مثلا عدلي وزارت او ستره محکمه، په هغه کومو تشکیلاتو چې ول هغه هغه کې بدلون راغی، د دې تر څنګه کوم قوانین چې په نړیوالو ستانداردونو د شریعت سره مطابق او د خلکو ارادې طبعا پکې شتون درلودې، د پارلمان په واسطه به جوړېدل، دغه قوانین هم د تعلیق حالت کې راغلل، نور قوانین شول. او دغه رقم هغه اشخاص چې په مستقله توګه به پخوا کار کوه او مسلکي به ول، با تجربه به وله، دغه کومې څرګندونې چې نوي راوتې دي بیا پخوا یا څه چې دوی کوي، د حدودو د قصاص او دغه شریعت پورې مربوطه مجازات د دوی له واکمنېدو نه را په دې خوا ذاتي، کله چې دوی اعلان وکړه دوی رښتیا هم عملي کوي. یوازې بحث دلته د غرب د غوښتلو او بیرته دغسې حساسیتونو باندې بحث کول دي. یعنی که چېرته منظور دا اوسي چې زموږ تېر قوانین او کې قوانین د غرب واسطه جوړ شوي وله، خو که هغه قوانین جوړ د غربیانو په مرسته هم وله، اما مهمه مسله دا وه چې دغه اسلامي موارد په نظر کې نیولی ول، او دې کې وضاحت په دې کې شتون درلوده چې شریعت سره په ټکر کې به هیڅ قانون افغانستان کې نشي نافذېدلی.
بله، نو مس پاسر همدې شرایطو ته په کتو د احکامو عملي کول یا هم د حدودو عملي کول اوسنیو شرایطو ته په پام، هغه هم د سنګسار په ځانګړي ډول، څومره زمینه او شرایط ورته مساعد دي او په داسې شرایطو کې عملي کول څومره باوري دي؟
خلاص ستونزه همدلته ده. ګورې د جزا یا مجازاتو تطبیقول دا په خپل ځان ته یو هدف لري، او اصلي هدف دا ده چې مثلا مجرم بیرته له سره مجدده اصلاح شي که څه ته جرم کوي، او د دې تر څنګه ولنه وژغوري د جرم نه. اوس دغه ستونزې چې ما وویلې چې لکه په خپله په ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزه دي، دننه ملي مشروعیت مسله ده، په نړیواله سطحه په رسمیت پېژندلو موضوع ده، د قوانینو کې ګونګوالی ده، مثلا د اشخاص چې د عدالت پلی کوي، د دوو شیانو ته په کتو سره اوس د ما په اند شرایط فکر نه کوم چې دې ته مساعد اوسي چې دوی دغه حدود هغه رقم چې شریعت حکم کړی تطبیق کم هدف ته چې باید ورسیږي هغه ته ورسیږي. نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي، او تعذیرات به یې ښه بدیل وي د اوس لپاره تر هغو پورې چې دوی حاکمه شي د نظام په ټوله کې دغه کومې ستونزې چې دي دار خلاصي کې اواري کې، او بیا د عدالت تامین لپاره زمینه مساعده کې حدود په نورو اسلامي هیوادونو کې هم تطبیقیږي.
نو هغه زمینه به څه وي ښاغلی مصباح؟
نو زمینی خو ما ویلی چې د قوانینو عادلانه والی، یعنی قانون باید لکه موږ چې تېر درلودله د جزا کود 914 مادو کې داسې ترتیب شوی و چې په هغه کې شرعي احکام یعنی فقهي احکام، په هغه کې نور د ورځې د ضرورتونو پر بنسټ باندې ټول موارد په نظر کې نیول شي، او همدغه رقم سره دي هغه کسان چې تطبیقونکي د عدالت دي، یعنی نقش لوبوي، که هغه قاضي ده، که څارنوال ده، که مدافع وکیل ده، د دوی مسلکي والی د دوی تر ټولو مهمه، د دوی خپلواکي ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو د آسیا پاسفیک څانګې یو انځوریز راپور خپور کړی او ویلي دي چې له ټولنې د میرمنو د لرې کولو لپاره د طالبانو د حکومت له محدودونکو فرمانونو سره سره افغان میرمنې د خپلو حقونو لپاره هڅې او مبارزه نه پرېږدي. د افغان میرمنو نسړی کېدونکو غورزنګ په نوم دی راپور کې ویل شوی چې په تیرو شلو کلونو کې ښځو د رواج ماتولو او پریکړو کې د شریکېدو په موخه مبارزه کړې او اوس یې حرکتونو او غونډو داسې بڼه لرلې چې د افغان ښځو غږ پورته کولی شي. د طالبانو حکومت د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي. د خپلو فرمانونو په وړاندې یې د ښځو غونډې او لارینونه ځپلي او اعتراض کوونکي یې نیولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څانګې د افغان میرمنو نه ستړې کېدونکي غورزنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي که څه هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې، عامه فضا، ښوونیزو ځایونو او د تصمیم نیولو له برخې لرې کړي، خو ښځې دا بندیزونه نه مني او خپلې هڅې او مبارزې یې جاري ساتلې دي. دغه تصویري راپور کې چې د ښځو د حقونو له څلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوي ویل شوي، دغو ښځو د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې هم د ښځو پر وړاندې له ننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو، د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په افغانستان کې د دوی په ټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ کړي، خو دغه فعالان او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نه شي. د شنبهای ارغواني غورزنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو ته وویل
زنان و دختران افغان
میرمنو او نجونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځې نه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زنداني هم شي تر دې چې دوی په ډېر بد حال کې ځورول کېږي. موږ هیله لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغې ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کېږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوځ واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو، کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو وځپل او یو شمېر اعتراض کوونکي میرمنې ونیولې او بندیان یې کړې. دا مهال د ښځو د خودجوشه غورزنګ غړې منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخې پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن په روسیا کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. روسیا د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی له اوکراین سره تړي او نن یې د اوکراین پر پلازمینه یو وار بیا توغندیز بریدونه کړي دي. تفصیل له اسمت ساروان اور.
د اوکراین یو سیمه ییز چارواکی وایي چې روسیې نن یکشنبه پر پلازمینه کیف څو راکټونه ویشتي دي. دا په تیرو څلورو ورځو کې پر کیف د روسیې څلورمه پراخه حمله ده. د کیف د پوځي ادارې مسؤل سیرهی پاپکو پر خپل ټلیګرام چینل لیکلی چې تر اوسه د دې برید د مرجوبلو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. روسیه د اوکراین په لویدیځ کې د لویو سیمه هم پر توغندو وشتېده او له دې کبله د ناټو غړی هیواد پولینډ اړ شوی چې خپل هوایی مدافع سیستم تیار سای کړي. پولینډ نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښار کې لګېدلی دی. د پولینډ د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول وروینسکي په یوه اعلامیه کې د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه. ویویل د روسیې له فدراسیونه غواړي چې د اوکراین د خلکو او خاورې پر ضد خپلې تروریستي هوایي حملې پای ته ورسوي، جګړه ودروي او خپلو کورنیو ستونزو ته پام وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حملې کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یوه کنسرت پر سالون د جمعې د شپې په برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست 133 تنه ووژل شول او تر 130 ډېر نور ټپیان شول. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر نورو د هغه لوګي له امله سا ورکړې چې په حال کې د اور لګېدو له کبله خپور شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې پیښې په اړه په خپلې ثبت کړې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به سزا وویني. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خبره شوه د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشیانه وبلله. د ادعا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. د روسیې چارواکو ویلي چې د دې برید په تړاو یې 11 تنه نیولي چې د هغو په منځ کې 4 تنه بهرنیان دي. د روسیې ولسمشر ویلي چې حمله کوونکو غوښتل چې اوکراین ته وتښتي او په دې قضیه کې اوکراین لاس لري، خو د پوتین دا څرګندونې د اوکراینی چارواکو له تون غبرګون سره مخامخ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د شنبه په ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې هڅه تورن کړ چې نور ملامت وشي. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږیږئ. آزادۍ رادیو څلور ساعته اوس له تاسو سره ده. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په 2:06 منځنیو څپو او د ورځې لخوا په لنډو څپو آزادۍ رادیو مهیروي. په کونړ کې د سندیزې فرعي حوزې ریاست مسؤلان وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د باراني او سیلابي اوبو د ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو اړولو د مخنیوي لپاره فرګانو، چک ډمونو یا وړو بندونو کار پیل کړی دی. د دوی په وینا چې دا ټول چک بندونه د اوبو او برېښنا وزارت په بودیجه کې جوړیږي چې اوس مهال پکې په سلګونو بیکار روزګارو کسانو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. خلک هم له دغو پروژو خوښي کوي او وایي چې له دغو چک ډمونو سره به یې زرګونه جریب ځمکه هم خړوب شي او د سیلابونو مخنیوي به وشي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وای په ولایت کې د تیر وچکالیو له امله چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همداراز هر کال د سیلابونو له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسی د دغو ستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یادی داری مشر مولوی دوست محمد حنیفی آزادی رادیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږ ولسوالیو کې خاص کونړ، څوکۍ، نارنګ، سرکانو، وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملا کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروې کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتې دیش
په کوم زینو کې چې د چک بندونو چاري پیل شوی ولسونه خوختي وای لېبه خو خپل کلی لسیلابونو او د اوبو لکمی ژغوري او لبل پلو د همدې کار په بدل کې کورنۍ ته نفقه ګټي د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن
ډېر مننه کوم چې زمونږ صحیح چک ډیم منظور کړي اوسی کارونا شروع شوی زمان ولس اوزوان بیکار او بیروزگار او دا چک ڈیم شروع شوی زمان دا کلی خلق او بیوزل ولس پکار او روزگار شوی چه من طول ولس دا اسلامی امارات سخا دیر خوشحاله یو
پا کنر که دا سندیزی فرعی حوزی مسئولین پا داس حال که دا شپگو چک بندونو دا جوڑاولو پاڑا خبر ورکبی چه دا اوبو بریخنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی دارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او لوبو به برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
اوریدونکو ته دغه خبرونه د پای راپور اخلو د کابل پوهنتون دی او سابق لرونکو استاد محمد ظریف تنیوال جنازه نن د یکشنبه په ورځ په خوست کې خاورو ته وسپارل شو نو موري استاد درې دیس کال مخکې کابل پوهنتون کې د پوهاندی علمي علمي رتبه تر لاسه کولو سره د جغرافیه د علم اړوند 250 سنوانه بیلابل کتابونه او علمي مقالې لیکلې دي یو شمیر پوهنتوني استادان دا یو لویا تشبولي تفصیل له نجیب الله الخیلاو
د کابل پانتون د زمک پوهنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان محمد ظریف تنیوال د 20 کلنۍ په عمر وفات او جنازه د مارچ په 23 په خوست کې خپل پلرنۍ هدیره کې خاور ته وسپارل شو نوموړي چې په بلجیم او نورو اروپایي هیوادونو کې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې وي د جغرافیې په برخه کې 250 علمي کتابونه او څېړنیزې مقالې لیکلي او 3 کاله وړاندې د پوهاندۍ علمي رتبه ترلاسه کړې وه د استاد پوهان محمد ظریف تنیوال په جنازه کې د دوی د سیمې د اوسیدونکو او نږدې دوستانو سربیره د دې ولایت ګڼو روڼ اندو فرهنګ پالو او د ځینو پوهنتونونو استادانو هم برخه اخیستې وه د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد اسدالله تنی ازادي راډیو ته وویل چې پوهان ظریف تنیوال د افغانستان په علمي او اکاډمیک ډګر کې ځانګړی ځای درلود
مرحوم پوهاند ظریف تنیوال د کابل پوهنتون د ځمکې په پیژندنې د پوهنځي متقاعد استاد و دی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو ځلاند ستوری او هغه استاد و چې په دې ډګر کې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی او په زرګونو محصلین یې په دې برخه کې روزلی دي په خپل بحث کې په لسګونو علمي آثار لیکلي دي چې دا نوی نسل ته به پاتې کیږي او په مختلفو پوهنتونونو کې به تدریس کیږي
د شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد نجیب الله تنیوال وایي پوهان تنیوال د هیواد په کچه په هغو محدودو علمي کسانو کې دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د جغرافیې په اړه یې ډېر تعریفات او تحقیقات کړي دي
هر وخت پوهاند محمد ظریف تنیوال د جغرافیه په برخه کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې د آثار لیکلې دي تحقیقات کړې دي سروې کړې دي تقریبا پلس ګونو مقالې کتابونه تالیفات دی لري دی هم تصویر کېږي چې په هیواد کې دریم شخص دی چې د برخه کې ډیر کار کړی دی
بلډورې ته خوستی روڼ اند بیا د استاد تنیوال د علمي فعالیتونو په خوا کې د هغه فرهنګي او ټولنیز شخصیت هم اغیزناک بودی او وایي خلکو یې خبرو او پریکړو ته درناوی کاوه لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار ویل
پوهان صاحب تړیوال د خدای وبخي د یو فرهنګي شخصیت او د دې تر څنګ دا د خوست په کچه دا یو متبر د قومي بشر ډیر جوهر هم په دقیق کې و ځکه په ډیرو داسې مسایلو کې چې هغه به د قبولو ترواز یا د خیلونو ترواز بزې د ستونزې وي د دې ملازیاتو په حل کې ډېر نقص لرو او خلق خبره تا غوګ دی و
د پوهان محمد ظریف تنیوال پملینه په داخله بهر کې میشت یو شمیر افغان رون اندو او علمی کسانو پر ټولنیز شبکو خوشینی خودلی او د حق ملینه علمی زای بللی ده. د افغانستان عمومی جغرافیه، د افغانستان اقتصادی جغرافیه، د اروپا د لوی وچه جغرافیه د استاد تنیوال هغه لیکلي کتابونه دي چې د افغانستان په دواړو ملي ژبو پښتو او دری باندې خپاره شوي دي. پوهان ظریف تنیوال په پښتو، دری، فرانسوي او انګلیسي ژبو لیکنې کولې.